Radio.
السلام علیکم. په کابل کې د سهار و بجې دی، په دې هیله چې دا راتلونکو ورځو مو نیک مرغوي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې اوریدو ته هر کله کوم. نن دوشنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د قوس 19 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر لسر می سره سمون لري. د دې خبرونه په تخنیکی برخه کې را سره میر احمد صافی همکاري کوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالنشان نوی مشر عمر داوزی وایي د سولې لپاره نوي فرصتونه پیدا شوي او په سیمه کې وضعیت بدل شوی دی. د سعودي عربستان حکومت وایي هغه کسان به ترکیې ته ونه سپاري چې د خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن دي. د دې موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ، خو اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. محمد عمر داوزی د سولې علي شورا د دارالانشا او د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په خاطر د افغان ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. افغان حکومت پرون د خوشتېپې کانال کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیږد او سب سټېشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل، او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې غوښتنه چې وایي جمال خاشقجي دی د جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان دی ورته وسپاري رد کړه. د خبرونو تفصیل. محمد عمر داوزی د سولې د عالی شورا د دارالانشا د نوي رئیس او د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په خاطر د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی دا خبره په یو بیان کې کړې ده. ښاغلي داوزی بیګا شپه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د سولې نوې تګلاره به جوړه کړي.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمل نه وي. خوانی ستراتیژيګانې، خوانی پلانونه، طرحې هغه به ګورو، د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس دا د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوره کې ښاغلی داوزی د ولسمشر د دفتر د رئیس په ایران او پاکستان کې د افغانستان د سفیر او د غرس په روسیو کې د کورنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده او د سولې په ارتباط هم ځینې غونډې کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیگاش په د افغان حکومت د سولې د مرکچی پلاوی لغړی سره وکتل. ارګ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې ولسمشر غنی د سولې لارښود، د افغان دولت اساسي کرښې او د سولې د خبرو د بڼې په اړه وضاحت ورکړ. ارګ د ولسمشر غنی په حواله لیکلي چې د سولې وړاندې شوی لارښود د هغو ډیرو سلا مشورو نتیجه ده چې په اتو میاشتو کې له خلکو ټول شوي دي. افغان ولسمشر د نومبر په 28 د افغانستان د سولې او پرمختګ په هدف د جنیوا په کانفرنس کې اعلان وکړ چې یو ټیم د سولې د خبرو مختوړل لپاره ټاکل دی. افغان حکومت پرون د خوشتېپې کانال کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیږد او سب سټېشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. په همدې مناسبت پرون په ارګ ماڼۍ کې یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. ارګ په یو بیان کې وایي چې د ولسمشر غنی په حضور کې افغان چارواکو د تړونونه د امریکا له سفیر، د امریکا د پراختیايي ادارې له مرستیال، د اسیا پراختیايي بانک له رئیس او د افغانستان د برېښنا شرکت سره لاسلیک کړل. د خوشتېپې د اوبو لګولو او برېښنا د تولید پروژه 280 کیلومتره اوږده ده او 15 لک هکتار مځکه خړوبوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنې تورن کسان وروسپاري رد کړه. عادل الجبیر پرون په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا د ناستې په پای کې ویل چې موږ خپل اتباع نه مستردو.
With regards to issuing an arrest warrant
د چاله خوا د نیولو د حکم په اساس موږ خپل ادب نه مستردو. دا نو جالب ده یو هیواد چې د قانوني مراجعو لخوا د معلوماتو د شریکولو د غوښتنې سره سره بیا هم لموږ سره معلومات نه شریکوي د نیولو حکم ورکړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په تکرار سره له سعودي عربستان غوښتي چې د جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان د انقرې ته وسپاري. خاشقجي د سعودي پخوانی خبریالو چې په روسیو کې امریکایي ورسپاڼې واشنگټن پوسټ ته کلمونه لیکل او د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه ووژل شو. ایرانی رسنه یو رپورت ورکړی چې د استرالیا د یو علمی مرکز غړی میمنت حسینی چاوشی په ایرانی ادارو کې د نفوس د هڅې په تور نیول شوی دی. ایرنا خبری آژانس ویلي چې چاوشی د ایران او استرالیا دوه ګونی تابعیت لري. دی چې د استرالیا د ملبورن پوهنتون د نفوسو او نړیوالې روغتیا د پوهنځي کارکوونکی دی، له ایرانه د وتلو پر مهال نیول شوی دی. تر دې مخکې هم د ورته ځینو نورو کسانو د نیولو خبرونه خپره شوي دي. او ملګری ملتونه وایي په سوریه کې سلګونه زره کسانو ته د اردن له سرحده بشري مرستې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو په خبره دا مرستې د جابر نصیب سرحدي لارې نه چې دوه میاشتې مخکې پرانستل شوه سوریې ته وړي او په اړمنو کسانو یې وشي. د ملګرو ملتونو سازمان بشري ادارو ویلي څه باندې زر میټریک ټنه بشري مرستې چې 370 لاریو کې بار دي په څلورو اونیو کې به په 6.5 لکه سوریایانو وویشل شي. دوستانو تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. افغانستان د سولې عالي شورا د دارالنشان نوی رئیس عمر داوزی وایي په سیمه کې حالات بدل شوی دی او د سولې لپاره نوي فرصتونه پیدا شوي دي.
خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې هم نوي فرصتونه د سولې په اړه ایجاد شوي.
بلور ته ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او دا هم وره چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون رئیس اعتراف وکړ چې په انتخاباتي کمیسونونو کې په ځانګړي توګه د شکایتونو په کمیسون کې فساد موجود دی. د نور راپورونو سربیره د خبریال جمال خاشقجي د وژلو پر سر د ترکیه او سعودي عربستان د جنجال له وروستیو جزئیاتو مهم خبرو او د خبری مجلې په پا پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
1350 هجری شمسی کال پورې استادان د مونږ تر هم سم پورې سویه د علمي او مګر ډیر با استعداد خلک.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 او اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل، افغانستان او سیمه کې د سهار لونه د مخام تر و بچو پورې اوریدل شي. د افغانستان د سولې علي شورا د دارالنشان نوی رئیس عمر داوزی وایي د زلمی خلیلزاد د هڅو له پیل سره په حالات کې تبدیل راغلی دی او اړتیا ده چې د سولې په اړه هم نوې تګلاره جوړ شي. دی وایي داسې نښې نښانې شته چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې تړون وشي. د افغان سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد اوس وخت د افغان سولې د خبرو د چمتووالي او اړوندو مسایلو په اړه د بحث لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته په سفر وتلی دی. سفیولا ستانکزی په دې اړه جزئیات لري.
محمد عمر داوودزی وایي د سولې عالي شورا به د اوسني حالت سره سمه عیاره کړي. ښاغلی داوودزی تازه د ولسمشر اشرف غني لخوا د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د خاص استازي او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس ټاکل شوی. هغه بېګا شپه ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د سولې په ارتباط یوه نوې تګلاره جوړوي.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمل نه وي. پخوانی ستراتیژیګانې، پخوانی پلانونه، طرحې هغه به ګورو، د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې هم نوي فرصتونه د سولې په اړه ایجاد شوي. سولې عالي شورا هم د نوي حالت ته د خیر سره عیارو.
ښاغلی داوودزی وویل تګلاره به په اجماع جوړوي او پکې به د سولې خبرې، د سولې راوستل او د سولې دایمي استقرار شامل وي. داوودزی تر دې مخکې په قطر کې د پګواش مؤسسې په چوکاټ کې له طالبانو سره لیدلی او وایي چې په کار ده دا ډله هم انعطاف ښکاره کړي. طالبانو یو میاشت مخکې د افغانستان د سولې شورا له ځینو استازیو سره په موسکو کې د روسیې په کوربتوب ولیدل، خو ویې ویل د سولې خبرې یوازې له امریکایانو سره کوي. امریکا هم خپلواک افغاني الاصل امریکایي استازي زلمی خلیلزاد ته ورکړی چې اوس وخت په یو اوږده سفر د سیمې هیوادونو ته وتلی. د سولې عالي شورا دارالانشا رئیس عمر داوودزی د ښاغلي خلیلزاد هڅې مثبتې ارزوي او وایي د سولې شریکې هڅې به هرومرو یوه نتیجه ورکړي.
دا امکانات شته دي، دا علایم شته دي چې سولې ته ډېر در رسیږو، په خیر سره د راتلونکي انتخاباتو نه مخکې رسیږو. امریکا دولت خاص نماینده په توګه به خلیلزاد صاحب خپل خاص یو اثر رسوخ په دې منطقه کې لري او سابقه لري. دلته کارونه ښه روان دي انشاءالله چې په ګډه، یعنی دغه کار د افغانستان د دولت فعالیتونه، کوششونه، د د افغانستان د خلکو د ملت کوششونه او د طالبانو انعطاف پذیری به په ګډه موږ یو د مشکل حل یو سرحد ته ورسیږو.
د افغان حکومت لوري سولې ته د رسیدو د هڅو په دوام د سولې د خبرو نوی جوړ شوی مرکشي پلاوی هم د یک شنبه په شپه په ارګمانی کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره لیدلی چیرته چې ولسمشر هغوی ته د سولې د خبرو لارښود ورکړه. سیمې ته د خلیلزاد سفر د افغان حکومت لوري د سولې هڅې او د رپورټونو په اساس راتلونکو اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سفر هغه څه دي چې د سولې رواني هڅې لا پسې چټک ښکاروي.
پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا نوی رئیس محمد عمر داوزی وای د زلمی خلیلزاد د هڅو له پیل سره په حالت کې تغییر راغلی دی او اړتیا یې ده چې د سولې په اړه نوې تګلاره جوړ شي. محمد عمر داوزی پرون د ولسمشرۍ د ماڼۍ د اعلامیې له مخې د دارالانشا د نوي رئیس او د سیمه د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په خاطر د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه مقرر شوی دی. بلور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویل افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. تدامي چې اماماتو د یکشنبه پورې د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې په ارګ کې خبرې کولې ویل چې له دې سره په یو هیواد کې اداري فساد د اوږدمهاله سولې مخه نیسي. د افغانستان د سولې لري شورا هم مني چې فساد د سولې بهیر پر وړاندې یو ستونزه پاتې شوی خو لمنځه وړلو ته جدي هڅې پیل شوې دي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور برابر کړی.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د اداري فساد سره مبارزه ځکه هم لازمي ده چې دا پدیده په دغه هیواد کې اوږدمهاله ثبات ګواښي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو چې د یکشنبه په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې وویل ملګری ملتونه د داسې خنډونو د لمنځه وړلو او د واقعي سولې ټینګښت په برخه کې د افغان حکومت او خلکو لاسنیوی کوي. دوی موږ له افغان حکومت او خلکو سره دوامداره ملګرتیا او مرستو ته ژمن یو. دا ژمنتیا د سولې، ټولنیز پرمختګ او فساد سره د مبارزې په برخه کې ده. موږ له دې سره چې د سولې هڅې ستایو خو په دې برخه کې شته خنډونو ته په کتو دا بهیر وخت نیسي. ښاغلی یاماماتو ویل د اداري فساد پر وړاندې د شته اندېښنو د ختمولو لپاره ګډ کار ته اړتیا ده. هغه که څه هم کومه ځانګړې بېلګه بیان نه کړه چې کوم ډول فساد په هیواد کې د سولې هڅې ګواښي، خو ویل چې د سولې لپاره اقدامات د هر کلي وړ دي خو د فساد په موجودیت کې د ثبات ټینګښت زیات وخت ته اړتیا لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې افغان حکومت هم له وسلوالو مخالفینو سره د سولې بهیر او هم د مفسدینو پر وړاندې د فساد د جدي اقدام ماتو خبره کوي. ولسمشر غنی هم دی غونډې ته ویل د فساد بیا غریب خلک پرې کوي، خو د ملي وحدت حکومت بیا د ټولنیز عدالت د ټینګښت په خاطر د دغه پدیدې پر وړاندې جدي اقدامات کړي دي. خو دا چې اداري فساد څرنګه د سولې پر وړاندې خنډ واقع کیږي او د نړیوالې ټولنې د اندېښنه څومره پر ځای ده، د افغانستان د سولې عالي شورا مرسیال عطاور رحمان سلیمی په اړه ازادي راډیو ته وویل
بهانه جوړ
کړه. هم بدمرغه یو لامل چې په ظاهر کې جنگیالیو ته بهانه هم جوړه کړې دا د چې په وینا یې موږ د فساد پر وړاندې جنگیږو. له دې سره چې د انسان او ولس وژنه د فساد د ختمېدو پر وړاندې دلیل نشي کېدلی. د ښاغلي سلیم په خبره په افغانستان کې لکه د هرې بلې برخې په څیر د سولې بهیر هم د فساد له کبله زیانمن شوی دی. دی وایي که اداري فساد ختم شي بې له شکه چې د سولې ټینګښت او د قانون حاکمیت هم اسانېږي.
د یوسف خان زدران په راپور کې موریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي تدامي چې اماماتو وایي چې له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې ملګري ملتونه خپل مرستو ته دوام ورکوي. جوان آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره رسو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لابشا وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسي فکر چې محکمې
لخوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د همدې خبرونې په جریان کې اوري چې سعودي عربستان وایي هغه کسان به ترکیې ته ونسپاري چې د خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن شوي دي. اوس هم له سالم محمد سالی څخه اورو چې د نړۍ ورځپاڼو خبرونو په خپلو رسیو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې.
امریکایي ورځپاڼې سټارز اینڈ سټرایپس په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د سولې پر روانو هڅو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ولسي وي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت هڅه کوي تر اپریل میاشتې پورې په افغانستان کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د ورځپاڼې په باور اوسني او پخواني چارواکي وایي لنډمهاله هدف دا دی چې اول پر یوه اوربند موافقه وسي چې لږ تر لږه د طالب وسلولو د حملو د زیاتېدونکي خطر اندازه څه کمه سي. په دغو حملو کې هر میاشت لسګونو ملکي افغانانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه بیا هم د یوې سیاسي روغې جوړې لیدلوري تت ښکاري او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که چیرې له دغه هېواد خپل سرتیري وباسي په سیاسي لحاظ به له انتقادونو سره مخامخ سي ځکه افغانستان شي په ناکام هېواد بدل او تروریستان به پکې د پناه ځای پیدا کړي. په لیکنې کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅو ته اشاره سوې چې په سپتمبر میاشت کې پر دې دنده له ټاکل کېدو راهیسې د سولې د مذاکرو د چټکولو هڅه کوي. شغلی خلیلزاد خبرداری ورکړې د افغانستان د حکومت هغه چارواکي چې د امریکا د سولې له ابتکار سره دلچسپي نه لري باید پوه سي چې د امریکا پوځي ملاتړ به تل له دوی سره نه وي. د ورځپاڼې د لیکنې په یوه برخه کې د سولې له دغو هڅو سره سره د ناامنیو ځینو پیښو ته اشاره سوې ده. ورځپاڼې د امریکایي چارواکو هغه څرګندونې راخیستې چې تېره اونۍ ویلي په افغانستان کې د دولت د وسلوالو مخالفانو شمیر 2000 ته رسیږي. نړیوال بانک یا ورلد بانک په خپل ویبسایټ کې په افغانستان کې د لسیزو جګړو او ناامنیو له ستونزې سره سره د ځینو پرمختګونو په اړه تبصره خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بامیان د والي محمد ظاهر زهیر خبرې راخیستل سوي چې ویلي دي غواړي نړۍ ته د افغانستان یو متفاوت تصویر وړاندې کړي. د بامیان والي ویلي د ویاړ ځای دی چې د بامیان اوسیدونکي په تیرو 19 کلونو کې د حکومت پر ضد په بلوا جګړه او مخالفت کې لاس نه لري. شغلی زهیر ویلي دی چې له تیرو 3 کلونو د والي په توګه دنده ترسره کوي. حکومت په بامیان کې د بیا رغونې زیاتې پروژې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له لارې تمویل کړي دي. د لیکنې په حواله په دغه مرستندوی صندوق کې 4 هیوادونه برخه لري چې مدیریت یې د نړیوال بانک پر غاړه دی. د نړیوال بانک د لیکنې په حواله څرنګه چې په بامیان کې په 300 وګړي خپل ژوند د کرنې له لارې تامینوي نو په کرنې پورې اړوندو پروژو د نورو پراختیایي او اقتصادي هڅو بریا ته زمینه برابره کړې ده. نړیوال بانک په دې لیکنې کې هغه راپور ته اشاره کړې چې شي په بامیان کې د 2000 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په ښوونځیو کې د ماشومانو د شمولیت اندازه 14% زیاته سوې ده.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مشر وایي چې په انتخاباتي کمیسونونو په ځانګړې توګه د شکایتونو په کمیسون کې فساد موجود دی. عبدالعزیز د یکشنبې پر ورځ د فساد ملي سروې د خپرېدو او د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې وویل چې تضمین نه کوي چې په کمیسون کې د فساد مخه ونیسي. په ورته وخت کې انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي دغه اعتراف ناوخته شوی او د کمیسون مسؤولان په دې کار سره نشي کولای ځان ته براءت ورکړي. د موضوع جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو
روسته له هغه چې انتخاباتي ناظرو بنسټونو په پرلپسې توګه په انتخاباتي پروسی او په ځانګړي ډول د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې د فساد په اړه انتقادونه وکړل. اوس کمیسیونونه مني چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې فساد شته. د شکایتو کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی د یکشنبه پورس په کابل کې د فساد د ملي سروې د خبرېدو او د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې اعتراف وکړ چې په انتخاباتي کمیسیونونو په ځانګړې توګه په شکایتو کمیسیون کې فساد موجود دی.
اداره فاسد هست
ولې رشوت اداري فساد ده خو رشوت نه اخلي. له بده مرغه همدا زمونږ اداره ده. زه بیا هم له همدې تریبیون وایم چې افغانانو او حکومت ته هیڅ تضمین نه سم ورکولای چې په انتخاباتي شکایتونو کمیسون کې دي د فساد مخنیوي وکړم. په انتخاباتي کمیسونونو کې څو اصل اړین دي چې فساد را کم کړي. له هغې جمله یو هم قانون دی. دا لومړی ځل نه دی چې ښاغلی آریایی په انتخاباتي شکایتونو کمیسون کې د فساد د موجودیت په اړه خبرې کوي، بلکې نوموړي په تیر کې د کمیسون 15 تنه غړي په فساد تورن او له دندو یې وشړل. ښاغلی آریایی ویلي وو چې دغه کارکوونکي زیات وخت دندو ته نه حاضرېدل او هم یې کارونه ښه پر مخ نه وړل، نو له همدې امله یې د دوی د فساد دوسیې اړوندو ارګانونو ته لیږلي دي. خو د کمیسیون برطرفه شوي غړیو په ځان لګېدلو تورونه رد کړي وو او برعکس یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس په فساد تورن کړی وو. څه موده وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون صاحب رئیس ظاهر اکبری چې تازه په دغه دنده ګمارل شوی و، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس په فساد تورن کړل او وایي چې له همدې عمله له دندې ګوښه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سعادت که څه هم په دغه کمیسیون کې فساد نه ردوي، خو ټینګار کوي چې د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي. په ورته وخت کې یو شمېر نظر انتخاباتي بنسټونه وایي چې فساد د انتخاباتي پروسې له پیل نه موجود و، خو په وینا یې له بده مرغه دې کار ته هیڅ توجه ونه سوه. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه په ځانګړې توګه د شکایتو کمیسیون ناوخته اعتراف کړی.
اوس موږ همکاران په کمیسیونو کې په دې اعتراف کوي چې فساد موجود ده، دا په دې معنی نه ده چې دوی ووایي چې ولا موږ د خلکو د اعتراف وکړو او موږ مسؤلیت نه خلاص یو. دوی د دغه پروسې په دغه ټولو پړاوونو کې که فساد سره دوی مسؤول دي، دوی هغه اعتراف د برات سبب نه شي ګرځېدلی او د ملت او د قانون پر وړاندې ځوابګوی دي.
ښاغلی رشید زیاتوي چې اوس د عدالت په پام کې نیولو سره له تفکیک پرته په ټولو قانوني او ډول پالیسي او ټینګار کوي. که په دې اړه له عدلي او قضایي بنسټونو سره اسناد موجود وي، نو د قانون په اساس د رئیس او کمشنرانو په ګډون په ټولو کارکوونکو باندې قانون یو شان تطبیق سي.
سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
سعودی عربستان وی د جمال خاشقجی په وشلو تورن کسان ترکیه ته نسپاری. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له سعودی عربستان غوښتي دي چې خاشقجی په وژنې تورن کسان ترکیه ته وسپاري، خو د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پرون وویل چې عربستان خپل اتباع نه مستردوي. دوه میاشتې مخکې د سعودي خبریال د جمال خاشقجی په ترکیه کې د سعودی عربستان په قونسلګرۍ کې دننه ووشل شو. نړیوالو په دې کار عکس العملونه وښودل او ګڼو لویدیځو هیوادونو له همدې امله د سعودی عربستان په شاوخوا شلو شرکتونو اقتصادي بندیزونه ولګول. سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور جزئیات.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجی په وژنې تورن کسان وروسپاري رد کړه. عادل الجبیر پرون په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ شورا د ناستې په پای کې وویل چې موږ خپل اتباع نه مستردوو.
With regards to issuing an arrest warrant
د چاله خو د نیولو د حکم په اساس موږ خپل ادب نه مستردو. زباوریم چې د ترکی اساسي قانون د ترکی ادب او استرداد منع کړي. دا نو جالب ده یو هیواد چې د قانوني مراجعو لخوا د معلوماتو د شریکولو د غوښتنې سره سره بیا هم لمک سره معلومات نه شریکوي د نیولو حکم ورکړي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په تکرار له سعودي عربستان غوښتي چې د جمال خاشقجی د وژنې تورن خلک ترکیه ته وسپاري. جمال خاشقجی د سعودي په خوانی خبري لو چې پورستوي کې امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ ته کالمونه لیکل. د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي قونسلګری دننه وژل شو. د ترکیې یوې محکمې د چهارشنبه په ورځ د استانبول د څارنوالانو د مشر په غوښتنه د سعودي عربستان د استخباراتو د پخوانی مشر احمد الحسيري او د شاهي محکمې د پخوانی سلاکار سعود القهتاني د نیولو امر ورکړ. حسيري او قهتاني ورسره له هغه لدند وګخښول چې ریاض ومنله جمال خاشقجی په استانبول کې د سعودي قونسلګری دننه وژل شوی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وویل ترکی چارواکي له موږ سره لکه څنګه چې موږ فکر کوو همکاري نه ده کړې. هغه وویل انقرې هغه معلومات ریاست ورکړي چې پخوا رسنیو ته وتلی وو. ترکیه وایي د سعودي عربستان د ایجنټانو یو 15 کسیزه ډله د جمال خاشقجی د وژنې لپاره استانبول ته لیږل شوې وه. هغه وژنه چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په باور امر یې د سعودي لوړپوړو حکومتي کړی ورکړی. ښاغلی اردوغان تېره اونۍ لاتینې امریکا ته په سفر کې له سعودي وغوښتل چې تورن کسان ترکیې ته وسپاري. ریاض یو ویشتنه د خاشقجی د وژنې په تور بندیان کړي او له ډلې د سعودي څارنوالۍ هغو 15 کسانو ته چې د خاشقجی د وژنې امر یې ورکړی او عملی کړی د اعدام سزا غوښتې. د خاشقجی د وژنې په قضیه کې ډیرو خلکو ولیعهد محمد بن سلمان ګرم بللی، خو ریاض دغه مسله په کلکه رد کړې. د خاشقجی وژنې په نړیواله صحنه کې د ریاض حیثیت زیانمن کړی او د امریکا، فرانسې او کاناډا په شمول لویدیځو هیوادونو په همدې خاطر د سعودي په شلو شرکتونو بندیزونه لګولي دي.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. محمد عمر داوزی د سولې عالی شورا د درنشاد د نوي رئیس او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په خاطر د ولسمشر غنی د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیګاش په د افغان حکومت د سولې د مرکزي پلاوي لغړو سره وکتل. ارګماني وایي چې ولسمشر د سولې لارښود د افغان دولت اساسي کرخه او د سولې د خبرو د بڼې پړه په دې غونډه کې وضاحت ورکړ. د افغانستان حکومت پروند خوشتېپې کانال کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیکت او سب سټېشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي عربستان د بارنوي چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکی غوښتنه چې د جمال خاشقجی په وژنو تورن کسان وروسپاري رد کړه. او ایرانی رسنیو رپورت ورکړی چې د استرالیا د علمي مرکز غړی میمنت حسینی چاوشی په ایرانی ادارو کې د نفوس د هڅې په تور نیول شوی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او اوس هم د یو شمیر اوریدونکو ځینی پیغامونه راخلو. کریم د غزنی له مقر څخه وایي: زوړ ملا، زړې تراوی، زوړ پاکستان او زوړې سیاست. د دې په خبره له پاکستان د سولې تما کول د وخت ځای کول دي. د پکتیکا له څمکنی ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو سمیع الله حلیمی تندر سمس راسوله وایي چې ولسمشر غنی باید د خونکو د تنخواګانو لوړولو ته پام وکړي، ځکه د دې په خبره خون کې پدې تنخوا سره گزارا نشي کولای. دین محمد احمدی له کندهار لیکي: په کندهار کې د فساد د منځوړلو یوازنې لار د زورواکو محاکمه کول دي. او د غراز غلام احمد پښتون له هرات څخه ازادي رادیو ته پیغام استولې وایي چې ولسمشر د فساد پر ضد مبارزه کې لاسته راوړنې لري، خو د دې پدې د منځوړلو لپاره لا هم په مخ کې ډېر ستونزې او خندونه پراته دي.